د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخی ما او تاسو ته په دې د سلام پښتونخوا په غړی کې هرکلی وایم. د مشال ریډیو د نن ورځې د ناڅاپه خبرونو د شروع غړی کې به تاسو بیلابیل ریپورټونه اورئ. زمونږ خبردان به تاسو ته په تازه حالاتو باندې معلومات درکئ. ایونی مسندره هم د دې غړی برخه ده. گڑے مو نہیں پٹیم کڑی نو پٹیم کی پورا نہ بجے دی او اس پل مجید بابر سے خبر نہ
ستڑی مشی سحر مو پخیر او ڑمبے د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال لاهل شریف نن سعودي عرب ته په درې ودانۍ سرکاري دور وځي. یوه غیر دولتي اداره وایي چې په سوات کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په ترکی کې د یو شخصي خبري اجانس جهان کنټرول د دغه هیواد حکومت ترلاسه کړی. د پاکستان د خارجه وزارت چارواکي وایي چې د سعودي عرب د بادشاه په بلنه به نن وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره ریاض ته ځي. ښاغلي نواز شریف ته دغه بلنه د ګڼ شمېر نورو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د نارت تھنډر په نامه د روانو پوځي مشکونو په اختتامي تقریب کې د ګډون لپاره ورکړل شوې ده. د سعودي عرب په شمالي برخو کې روان دغو پوځي مشکونو کې د پاکستان په ګډون د یوویشتو نورو هیوادونو سرتیري برخه اخلي. د دغه عملیاتو مقصد د ترهګرو ډلو لخوا د خطر پر ضد د کاروایانو او روزنې صلاحیت زیات. بلخوا د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ایس پی آر وای چې ښاغلي نواز شریف سره به په دې سفر کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سوات کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکننګ لخوا ترسره شوې سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې. تېره ورځ په مینګوره کې د یادې ادارې مشر عرفان حسین بابک په یو جوړ شوي سیمینار کې په تېر او روان کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه وویل.
لاست ایئر فیگرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي. اوس چې هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو په کې جنوري فبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دي نو دا زموږ سره اوس فی الحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې غریلو تشدد دی نو دا هغه تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
په سیمینار کې ګډون کوونکو زیاته کړه چې په صوبه کې د ښځو د تشدد پر ضد کوم قوانین رایج دي هغه قوانین د بر سوات په سیمو کې چونکې عملي نه دي نو ځکه هم د تیرو کلونو په مقابله کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. د شبقدر د هغه پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 19 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول، نن په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. صوبایي بار کونسل د شبقدر تحصیل په کچرو د برید کوونکو پر ضد د فوري کاروایۍ او د صوبې په نورو عدالتونو کې د حکومت نه د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تښتول شوی و نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت یو ویان انوارالحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د ترهګرۍ ضد پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډه کوټي ښار سره نږدې د کوچلاک په سیمه کې د عملیاتو پر مهال شاباس تاثیر د وسلوالو له منګولو خوشې کړ. شاباس تاثیر د پنجاب د وجل شوي ګورنر سلمان تاثیر زوی دی چې د 2011 کال د اګست په میاشت کې د پلار تر وجل کېدو 8 میاشتې وروسته وتښتول شو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د ناموسي رسالت په قانون کې د اصلاحاتو غوښتونکی و چې په اسلام آباد کې بیا د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا ووجل شو. په خپل ممتاز قادری د روان کال د فروری په 1 دېرشمه په راولپنډی کې پانسی شو. د افغانستان د کونړ سیمه ییزو چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکې پرون 2 ځله له پولې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتي او د کونړ په ځینو سیمو کې یې بمباري کړې ده. د کونړ د دانګام ولسوال عنایت الله له مشال لیډیو افغان څانګې سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی کړی او هم زیاتوي چې په تېرو 2 ورځو کې له پولې هاخوا تر 100 ډېر توپونه د دانګام په ولسوالۍ توغول شوي دي. دغه راز د کونړ د امنیه قمندان میل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم د مشال لیډیو افغان څانګې ته د پاکستاني الوتکو د دغه هیواد پولو ته د داخلېدو خبره منلې خو د بمبارۍ په اړه یې بې خبري وښوده. نوموړي د پولې له خوا د توغندو د ویشتو خبرې په تایید سره وویل چې پاکستاني ځواکونه د ډیورنډ کرښې پر سفري سیمو پوستې جوړې کړي او د کونړ ځینې سیمې په نښه کوي. ویل کېږي د یو کال په اوږدو کې له دغو پوستو څخه د ویشتل شوو توغندو یو شمېر یو زر شپږ ته رسیږي. په دې اړه باندې پاکستاني چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړئ. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبری اجانس وایي چې حکومت د دوی دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکی حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایی پیل کړې ده. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. جهان خبری اجانس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د دغه هیواد د ولایتي څارنوال په غوښتنه به د استنبول یو عدالت د یاد اجانس د چلولو لپاره یو انتظامي مشر وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکی د حکومت دا کړنه یو ځل بیا په دغه هیواد کې د صحافت پر ضد یو غیر ضروري عمل وباله. د روان مارچ میاشتې په لومړو کې هم ترکی چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لویه ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. او وروستۍ خبر دا چې تېره ورځ فلسطیني وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو او د چړو د ګزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی دی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شایمون پیرس سره په یافا ښار کې پیرس سنټر فار پیس کې ملاقات کولو. د امریکایي سیلانی د شناخت په اړه یوازې دومره ویل شوي دي چې دا یو نارینه و. د مشال د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. خبرونه مو له مجید بابر څخه واورېدل او لکه څنګه چې تاسو موږ مخکې ویل په دې ګړې کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو. خپل خبرلان سره هم خبرې کوو. د سر رپورټونه مو دغه دي. د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر نن سعودي عرب ته ورځي. په کوټه کې امنیتي چارواکي وایي د پنجاب د پخوانی وژل شوي ګورنر سلمان تاثیر زوی شاهباز تاثیر د تختونکو له منګولو راخوشي کړی دی. هغه 15 کاله مخکې تختول شوی و. په سوات کې یوه غیر سرکاري اداره وایي دغلته پر ښځو د تشدد زیاتوالي وجه د قانون نه عملي کېدل او له حقونو څخه ناخبري ده.
زه په دې شیز کې خپل ځان بلیم کوم چې ښځې سره زیاتې کېږي د هغې د خپل ځان وجه نه کېږي. حتی پوس نه کوي. هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پیژني.
پاکستان د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د طالبانو د حاضرولو په اړه ویلي وو چې پر هغوی نفوذ لري، خو طالبانو په خبرو کې له ګډون انکار کړی. دوی څنګه خبرو ته راوستل کېدای شي؟
افغانستان په حقلا، طالبانو په حقلا، کشمیر په حقلا، هندوستان په حقلا، دې کې د فوج زیات یو قسم له رای وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. یوه نیمه سندره هم د دې ګړې برخه ده. راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ او زموږ خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم تاسو همدا اوس خپرېږي. تاسو کولی شئ چې له هغه ځایه یې هم واورئ. اوس موږ سره زموږ همکار رابعه کرم خان د وخت د ټلیفون په کرښه ده. له اسلام آباد هغې سره به خبرې کوو او تر څو چې موږ سره د هغې ټلیفون روخ کېږي زه به تاسو ته وایم چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته ورځي. رابعه اکرم خان سره د ټلیفون په کرښه ده. رابعه ستړي مشي.
ډیره مننه
رابعه. دغه سفر په اړه که اوریدونکو ته ووایه چې دا به څو ورځنۍ دوره وي او د دې مقصد څه دی؟
بشیر نن به د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په سفر ځي، چېرته به دواړه اعلی چارواکي د نورو ملکونو مشرانو سره د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ خلاف چې کم جوړ کړی شوی اتحادي پوځونو کم مشکون روان دي، نو د هغې کتنه به کوي. بشیر، دا دوره د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز السعود په بلنه کېږي. وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د دې مشکونو د کتنې علاوه د سعودي عرب چارواکو سره ملاقاتونه کوي او په دواړه خسته علاقات او د دفاعي امورو په اړه به خبرې اترې په دغه ملاقاتونو کې کېږي. بل خوا ته مسرګندېږي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې دورې نه به په دې پوځي اتحاد کې د پاکستان رول هم واضح شي. د سعودي عرب په مشرۍ کې د څلور دېرش ملکي پوځونو اتحاد کې د پاکستان کردار په اړه د ځینې حکومتي چارواکو وینا وه چې پاکستان به سعودي عرب سره استخباراتي معلومات، تربیت او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو حکمتي عملي جوړولو کې کومک کولی شي.
صحیح شو، ډېره مننه رابعه، ډېره مهرباني. اوریدونکو، تاسو واورېدل زموږ له همکاري رابعه اکرم خان څخه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته ورځي او دوی هلته د سعودي عرب په مشرۍ د تقریبا څلور دېرش ملکونو د پوځیانو مشقونه ګوري او سعودي چارواکو سره به د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه هم خبرې اترې کوي. دا د هم یادوي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي یاغانو پر ضد پوځي کاروانې کوي او له پاکستان یې غوښتي وو چې په دې کار کې ورسره ملګری شي، خو تر اوسه پورې پاکستان په دې جګړه کې پر شاملېدو نه دی سلا شوی.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال رادیووي مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اورئ او دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو دراورو. په کوټه کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې د پنجاب د پخوانی وجل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر د تختونکو له منګولو را خوشی کړل شوی دی. شهباز تاثیر 15 کال وړاندې له لاهور ښار څخه تختول شوی و. د پاکستان امنیتي ځواکونو دغه د تختونې ذمواري پر پاکستانی طالبانو اچولې وه، خو چارواکو نه دی ویلي چې نوموړی پرون څنګه راخوشي شو او تختونکي څوک. زموږ همکار خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشا ځواکونو ویاند د سې شنبې په ماښام رسنیو ته خبر ورکړ چې د پنجاب د پخوانی وجل سوي گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر یې په کوچلاغ سیمه کې د تښتونکو له منګولو ژغورلی. ویاند زیاتوي د یو شمېر استخباراتي راپورونو پر اساس یې د کوچلاغ بازار د یوه هوټل شاته په یوه کور چاپه اچولې او هلته یې یو کس چې شهباز نومېده د تښتونکو له منګولو را خلاص کړ. نه یوازې د ځواکونو ویاند بلکې پولیسو، چارواکو، حکومتي ویاند او یو شمېر نور چارواکو ورته ادعاوې وکړې. تر دې خبر سمدستي وروسته د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسي او اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري بیا جلا جلا رسنیو ته په خپلو بیانو کې ځواکونو ته شاباسي هم ورکړ. خو کله چې د شهباز تاثیر د راخوشي کولو دا خبر پر ټلویزیون چینلونو خپور شو، نو د کوچلاغ سیمې د یو مشهور سلیم هوټل مالک بیا ځایي رسنیو ته وویل همدا کس چې ځواکونه یې د راخوشي کولو ادعاوې کوي د سې شنبې په غرمه یې د ده پر هوټل ډوډۍ وخوړه او درې نیم سوه کلدارې یې هم ورکړې. د سلیم هوټل دا مالک زیاتوي دغه کس یې هوټل ته راغی، څه وخت کښېناست، وروسته یې د ډوډۍ وویل او تر ډوډۍ خوړلو وروسته یې د موبایل ټلیفون خواست وکړ چې لاهور ته یو زنګ وهي، خو د هوټل د مالک لخوا موبایل ورنه کړل سو چې وروسته دا کس له هوټل څخه ولاړ. که څه هم تر اوسه پورې کره معلومات لا هم رسنیو ته ورکړل سوي نه دي چې شهباز تاثیر څنګه او له کومه ځایه راخوشي او که د پیسو په بدل کې آزاد کړل سو. شهباز تاثیر چې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر زوی دی، په کال 2011 کې د اګست پر 26مه نیټه د لاهور له ګلبرګ سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولی و چې وروسته پاکستانی چارواکو ویلي وو وسلوالو طالبانو تښتولی او افغانستان ته یې اړولی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د شهباز تاثیر د راخوش کېدو په اړه مو واوریدل. د پاکستان پوز ایس پی آر په ټویټر پاڼه باندې د شهباز تاثیر یو نوی تصویر هم خپور کړی دی او تاسو په د نن ورځې په اوږدو کې د مشال ریډیو ډاټ کام باندې هغه تصویر هم کتلی شي او دا رپورټ هم کتلی شي. په هغه کې لکه څنګه چې خدای نور ناصر تاسو وویل د شهباز تاثیر چې پخوا یې ګیره نه درلوده اوس ګیره راغلې یو خولې په سر ده وګدي جامع غوسی دا تصویر تاسو کتلای هم شي او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم دا اوس دوام لري. اوس په خبر ته ورته د خبر پښتونخوا د 400 ضلع په شبقدر کې د تیر هفته زلمرګ بری درسته د خبر پښتونخوا بار کونسل خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی او په کچرو کې شوې د غبرید په تړاو دوی پرون هم له عدالتونو بایکاټ کړی وو او نن هم وایي چې دا بایکاټ به دوام لري. زموږ همکار زلان یوسفزی را سره د ټلیفون په کرښه دی. زلان سره مشه او اوریدونکو ته وایي چې د دغه خلکو غوښتنې څه دي؟
څنګه چې تاسو وی دا خبر پښتونخوا بار کونسل چې کوم ډیپټي چیئرمین دی طارق افریدی دا هغه په وینا باندې هغه سره کوم خبرې پر هغه چې نن کوم زمونږه بایکاټ د دولتونو د بروان وی او غوښتنې ټولنه اول خبره په دغه چې دی د ډیپټي کې په غندنه کې دا بایکاټ کوي او غوښتنې ورسره ده چې دوی وی چې عدالتونو ته د کومنو تحفظ ورکړي شي سیکیورټی ته کومدا په خبرو پښتونخوا کې د اکثرو دولتونو سیکیورټی د قابلیت نه راځي چې انته کې داسې څوک وسلوال راځي او دا وی مخه نیول شي او دویم دا چې د شبقدر پیښې کې چې کوم خلک ککړ دي کوم هغه کسان په خلاف ته پوری کاروایو کړی شي او وکیلانو ته دی خو شي چې به دا کسان دا موږ ونیول او دا داسې صداګانې مو ته ورکړي. نو په دې لړ کې دا بایکاټ نن کوم روان دی تیر ورځ کوم چې کوم نه بایکاټ او په خیبر پښتونخوا کې ټول عدالتونه سره د های کورټ کې کوم په دې کې هیڅ قسمه کیسونه چې دی هم دی ورته دی شي د ورکیدانو د بایکاټ د وجنه او د خیبر پښتونخوا بار کونسل په وینا نن به کوم دا بایکاټ جاری وي خو اوس چون کې سحر ورځ پیل شو نو نن به کتي چې آیا دا بایکاټ څومره کامیاب وي ټول عدالتونه به بند یو کنه ځنې به بند یو ځکه خلاص شي.
صحیح شو ډیره مننه زلان ډیره مهرباني.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انځوریزي ګالری
اونیزي خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ر بالکل په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ د ټوله خبرونه شته دي. تاسو لا غزه اوریدل شي او سم سواد ته ورځو. د سواد تاسو ته یو رپورت درورو. په سواد کې یو د غیر سرکاري ادارې ویلي دی چې د غلطه پرخزو د تشدد پیښې بيخي ډیر شوې دي او ګڼې خزي وجل شوې هم دي. د همداراز ویلي دی چې د تشدد د زیاتوالي وجه د قانون نه عملي کېدل او په خزو کې له خپلو حقونو څخه د پوهاوي نشواله دی. دوی له حکومت همداراز غوښتنه کړې ده چې په کار ده په دې لړ کې قانون عملي کړي او خزو سره په دې لړ کې مرسته وکړي تر څو د کورنۍ تشدد او له ټولنیز تشدد څخه بچ پاتې شي. نظامت خان په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
سواد منګوره کې مقامی غیر دولتي ټولنې د اویکنینګ تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سیمینار ته د یادې شوې ټولنې مشر عرفان حسین بابک ویل چې سواد کې د تیر کلونو په نسبت خط سره زور زیاته سیوا شوی دی او دوی چې کومه سروې کړې ده د هغې تر سوري لاندې په سلګونو پیښې مخې ته راغلي دي. دوی وویل
لاسټ ایئر فیګرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سواد کې د خواتینو راغلي دي. اوس چې هم کم ریسنټلی زمونږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو باید کې جنوري فیبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دي نو دا زموږ سره اوس فی الحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې غریلو تشدد دی نو دا هغې تقریبا څه د 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
دغه پیښو په اړه سیمینار کې شریکه سبا چې د ښځو حقونو لپاره کار کوي وایي چې دې لویه وجه ښځو کې د پوهې کمی دی او بیا ښځو ته انصاف نه ملاوېدل هم پکې لویه وجه ده.
قانون شته دی
خو قانون که وګوري انټي وومن پریکټیسز ایکټ 2011 هغه په سوات کې نه دی امپلیمنٹ په اپر سوات کې صرف د کے پی یو سو علاقو کې دی چیرې هغه قانون په سوات کې امپلیمنٹ شو نو دا شیزونه به ډېر کم شي د دې ریشو به کم شي خو زه به بیا دا خبره کوم چې زه په دې شیز کې ګورمنټ نه بلیم کوم زه په دې شیز کې ادارې نه بلیم کوم زه په دې شیز کې خپل ځان بلیم کوم چې ښځې سره زیاتې کېږي د هغې د خپل ځان وجنه کېږي اته پوس نه کوي هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پیژني
سوات کې په خزو باندې تشدد او دغه راپور په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي دادیا شیرخان څخه پوښتنه وکړه نو دوی وویل چې قانون شته او دوی خزو ته انصاف ورکوي
دا بهم چې کم کیسز چې رجسٹر کیږي هغه بالکل موږ فالو اپ کوو خو زه به خوندو ته خپل دا خبر کوم چې کم از کم خپل رایټ خو غواړي کنه کم چې کیس اوس نه رجسٹر کیږي چا سره زیاتی کیږي نو تاسو ته پته دی قانون شته او دا چې کوم خزي راشي خپل کیس رجسٹر کی بالکل موږ ایز ا ګورنمنت به موږ فالو کوو دا
سیمینار کې د سواد بیلابیل سیمو څخه راغلي یو شمیر خزو او سړو په دغه اړه بحثونه وکړل او په خزو د تشدد لویه وجه ناپوهي او د تعلیم کمې وګرځولو نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ د پنجاب صوبې لاهور کې د تیزاب شیندلو په پیښو کې متاثره ښځو لپاره یو فاونډیشن کار کوي دا فاونډیشن نه صرف د دې ښځو ته روغتیایي سهولتونه برابروي بلکې هنري زده کړې او همداراز حرفه‌ای زده کړې او د تعلیم په برخه کې هم د دوی سره مالی مرسته کوي دا ښځې اوس څنګه روزمره ژوند تېروي په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو چې د غزې ته ورغلې وه
آتی ہو چکے ہیں اپنے آپ کو یہ دیکھ کر کہ اب ہم نے اس طرح ہی رہنا ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ ملی ہیں پریشانیاں تو کوئی بات نہیں
دا آواز پنجاب صوبے لاہور سیدون کی نورین جبار دے چې وسرګي په دې د خاون لاړه خد تیزاب پشیندلو مکمل سایه شوی دا وایي چې وز ژوند سره عادی شوی دا او خپل ژوند همت سره تیروي د نورین جبار غوندې خزو ته پنجاب صوبے لاہور یو مشهور بیوٹی پارلر ڈیپلیکس مالکی مسرت مزوا د صحت سہولیات او د ډول سنگار هنری زده کړې ورکولو لپاره د ڈیپلیکس مائل اگین په نوم یو فاونډیشن جوړ کړی دی چې پکې تر اوسه د 200 د تیزاب نه متاثره خزو علاج شوی دی د نورین جبار هم د فاونډیشن کې علاج شوی دی او اوس د بیوټی پارلر کې د یو ډول سنگار د ماهر په توګه کار کوي مشال ریډیو سره په خبرو کې نورین جبار زیاته کړه چې په کور کې به هر وخت جنگ جګړې وي چې وجه یې د خاون کار روزګار نه کول وو د دې په وینا د طلاق په درېیمه میاشت کال 2014 کې چې کله د خپلې لوڼې د سکول نه واپس راوستې نو خاوند یې په دې او لوڼو تیزاب وشیندل چې د دې سترګه پکې ځای شوه او لوڼه یې معمولي جوبل شوې دا وایي چې مخکې ورته ژوند تېرول ګران وو خو اوس په شیشه کې خپل مخ کتو ترڅنګ د ژوند په هره شعبه کې د برخې اخیستو توان لري د دې په وینا اوس زه د خپل کور خرچه خپلو چتولی شم ماشومان هم سنبالوم زه خپل کور او کار د هر څه خپله کوم فرق راته دا محسوسیږي چې مخکې به ما سم ژوند نشو تېرولی او اوس په بهادرۍ د هر څه مقابله کولی شم اوس زه ډېره مختلفه شوم او هغه داسې چې دلته راته هم څه همت ترلاسه شو اول به ما ځان ته کتل نو ما به ژړل او چې دلته راغلم او نورې ښځې مې وکتلې چې مخونه یې ما نه زیات متاثره وو نو هغې نه ماته زیات همت ترلاسه شو پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې په ښځو د تیزاب شیندلو کیسونه د ټولو زیات پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي دي د تیزاب شیندلو په وجوهاتو کې د خاوندانو نشه کول شک کول لږ جهیز راوړل او نارینه اولاد نه کېدل دي د ډیپلیکس مایل اګین فاونډیشن مشره مسرت مزبا وایي کال 2003 کې یوه د تیزاب نه متاثره جینې چې د مخ څیرې ویجاړه شوې وه د دې نه غوښتنه کوله چې مخ ورله په میک اپ سم کړي او هم د دې پیښې نه پسې فیصله وکړه چې داسې جینکو د بیا رغونې لپاره کار وکړی شي دا وایي چې د خپلو خپلوانو او د ملګرو په مرسته د تیزاب نه متاثره ښځو علاج کوي او د دې په هر یو آپریشن 500 خرچه راځي دا وایي موږ سره د تیزاب نه متاثره ښځو لپاره د امداد زیاتره برخه د روژې په میاشت کې راځي ځکه چې هر څوک وایي چې دا وخت زکات ورکړی شي موږ سره نړیوال امداد کوونکي نشته خو کله کله موږ نه نړیوال ډاکټران راځي او هغوی په خپله خرچه دلته راځي او ویړي آپریشن یې کوي او داسې موږ د خرچه هم لږه کمه شي زه دا نه وایم چې پاکستان کې ماهره ډاکټران نشته هغوی هم ښه دي خو هغوی مصروفه وي د فراس اوسېدونکي الیزبت شولویت شوتغي چې د لاهور د دماغي امراضو یوه هسپتال کې کار کوي وایي چې دې پارلر ته به ډول سنگار لپاره راتله خو چې کله یې دا ښځې وکتې نو دې فیصله وکړه چې د دې ښځو لپاره به په یورپ کې امدادي ادارې لټوي
the big companies.
دا وایي زه غواړم چې په یورپ کې غټې کمپنیانې د امداد لپاره وګورم او اسماعیل اګین فاونډیشن په اړه ورته معلومات ورکړم. دا آسان کار نه دی خو زه به کوشش کوم. د تیرو دوو میاشتو راسې زه دې فاونډیشن لپاره کار کوم. زه خپله چې څلور ژبې ویلی شم نو زه به د فرانس، جرمني، اټلي او د سپین کمپنیانو سره رابطې کوم. نو زه خیال لرم چې زه به دې سره د دوی په ژبو په ښه توګه کار وکړم او ماته یقین دی چې موږ به کامیابه شو. د ډیپلیکس اسماعیل اګین فاونډیشن مشر مسعد مصباح په وینا چې پاکستان کې تیزاب خرڅونکو او اخیستونکو باندې د حکومت لخوا سکتنه نشته. دا وایي قوانین شته خو چې کله په هغې په سمه توګه عمل درآمد وشي نو نورین جبار غوندې ښځې به د سترګو نه محرومیږي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال راډیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ په اوکم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په اوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم شته دی. راځئ اوس تاسو ته د اسحاق خان یوه نوې سندره دروړو. اوریدم کو تاسو مشال ریډیو اوري د عیسی خان په غو کې مو د خوږ غزل اورید د دغه نوې سندره ده او په نږدې راتلونکي کې به ویډیو هم راشي اوس د خبرونې نیمه تورس دوه نه نیمه بجې شوې دي ل مجید بابر څخه د خبرونو لنډی زور
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشاه په بلنه باندې وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځني سرکاري دوره ریاست ځي. په دې سفر کې به نواز شریف سره د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سوات کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکننګ لخوا ترسره شوی سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې. تېر ورځ په مینګوره کې د یادې ادارې مشر عرفان حسین بابک په جوړ شوي سیمینار کې په تیر او روان کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د شمیرو په اړه باندې دغه راپور خپور کړ. د شبقدر د هغې پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 19 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي ول، نن په دویمه ورځ د خیبر پختونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د پنجاب د وژل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تښتول شوی و، نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د افغانستان د پونر سیمه ایزو چارواکو منلی چې د پاکستان سرخی الوتکې پرون 2000 له پولې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتې او د پونر په ځینو سیمو کې یې بمباري کړې. تر دا مهال د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ترکیه کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبري اجانس وایي چې حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکیه حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایی پیل کړې ده. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. تېره ورځ فلسطیني وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو د چړو د ګزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی دی.
له مجید بابر څخه تاسو د خبرونو لنډیز واورئ. د اوریدونکو مشال ریډیو واورئ. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ ټکي ووایي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په خیبر پختونخوا کې د ترخهګرۍ په پیښو باندې لیکلي او وایي په پاکستان کې ځان وژونکي حملې، بمی چاودنې او د ترخهګرۍ نورې پیښې څه نوې خبره نه ده. دا سلسله له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې را روانه ده. د ادارې په وینا چې په خیبر پختونخوا کې ترخهګرۍ ځکه زیاته کیږي چې له قبیلي سیمو سره یې پولې لګي او په دغه سیمو کې له حکومتي عملداري په پوره توګه نه ده قایمه. او همدا وجه ده چې وسلوال په اسانه خیبر پختونخوا ته زی او خپل عملیات کوي. دریزیتوی په داسې صورتحال کې چې ترخهګرۍ یو وار بیا سر اوچت کړی دی، سیاسي جماعتونو، دانشورانو او د مدني ټولنو غړو لبا هم خپل کردار ادا کول وی، ځکه که ټوله معاشره دې لړکې خپل کردار ترسره کړي نو دوی په شریکه د وسلوالو سهولتکار او دوی کمزوري کولی شي. دریا اخري کې وایي ته دې سره سره سیول انټلیجنس ادارو لا هم خپل غوره کردار ادا کول پکار دي او دارنګ با سلور وانو صوبو لا هم تعلیمي حساب باندې غور کول پکار وی، ځکه چې له تیرې سمو دې راسي حکومت دې اړخته پام نه دی ورکړې چې له وجې ترهګري سیوا شوې ده. نو باید چې حکومت دې اړخته سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي تیر ورځ د خزانه د وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه وشوه چې پکې ویلې شو چې د ملک په لس کاله تاریخ کې په لومړي ځل دومره ارزاني مخې ته راغلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې کومې د اقتصادي اشارو خبرې شوې دي هغه د اطمینان وړ دي او له دې ښکاري چې د ملک اقتصاد مخ په ترقۍ روان دی. ادارې زیاتوي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې ترقۍ خواږه عام ولس تا ورسی، خو که وکتل شي نو داسې صورتحال په نظر نه راځي ځکه چې خوراکي توکي له ارزان شوي نه دي او ګرانی هغه شان روانه ده. ادریا اخري کې وایي اولس دا وخت سخت ګرانی سره مخ دی، باید چې حکومت د دې ارزانې فائده اولس ته ورسوي او په مارکیټونو باندې نظر وساتي او د دې لپاره عملی اقدامات وکړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسوم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو. ریدونکو وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د ګل پور ز خبر پښتونخوا د شبقدر په کچرۍ کې د ځانمرګ برید په اړه لیکلي دي او ورځپاڼې زیاته کړې چې دا سخت دریځه ممتاز قدری ته د پانسۍ ورکولو وروسته لومړی برید دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه لیکلي او ویلي دي چې د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي د ګل پارس ته خیبر پښتونخوا د شبقدر په کچهره کې ځانمرګي برید شو چې د پولیسو په خبره پکې لږ تر لږه ولستنه وجل شول. مقاله لیکي دا د پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکول وروسته لومړی پیښه ده. په مختلفو ټلویزیونونو په عکسونو کې په کچهره کې ماتې شیشې او د مختلفو شیانو ملبه اوښودل شوه. د پیښه وروسته پولیس او پوځي سرتیري د حفاظت لپاره ولاړو امدادي کارکوونکو مړي امبولانسونو ته انتقالول. په پیښه کې زیاتره ګاډو ته هم زیان رسېد. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې پیښې لغندنې کولو سره په یو بیان کې ویلي دي د ترهګرۍ ضد جګړه کې بعد امنیتي ځواکونو قربانۍ بې ځایه نه ځي. نوموړي ویلي دي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ټول هیواد عزم لري او یو موټی دي. مقاله لیکي ممتاز قادری د بریلوي فرقې سره تعلق لري او په دې وروستیو کالونو کې وسلوالو طالبانو په بریلویانو او د هغوی په عبادت ځایونو بریدونه هم کړي دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي پنځلس کاله وړاندې په افغانستان کې د ښځو لپاره حالات داسې وو چې په لسیزې کې بعد د خندا کولو په سر هم خلک وهل کېده. ښځې به بغیر د کور د سړي په یوازې وتلو وهلې او یا وژل کېدلې او دغسې برکې ورته هم په سر کړل شوې. خو واشنگټن پوسټ لیکي هم په دغو ښځو کې یوه نسیمه رحماني ده چې نن یوه استاذه او وکیله ده. مقاله لیکي دا به ډېره ګرانه وي که د افغانستان په سر یو بل هیواد وموندل شي. افغانستان هغه ملک دی چېرته چې په دومره لږه موده کې ښځو د یو سخت نظام پر ضد مهمې لاسته راوړنې وکړې. مقاله لیکي په امریکا کې په 1920 کال کې ښځو ته په انتخاباتو کې د رایې اچونې حق ورکړل شو، خو تر 1921 کال پورې د آی وی لیګ تر لاندې راتلونکو ټولو یونیورسټیانو کې ورته د داخلي اجازت نه و او دغسې تر 1928 کال پورې یوازې شل ښځې په کانګرس کې وي. مقاله کې د ټولنیزو شبکو انسټاګرام او ټویټر په موده کې دا خبره به یادول ګرانه وي چې ریښتونکي بدلون وخت اغستلی شي. مقاله کې هغه چیلنجونه د پامه غورځول نه دي په کار کوم چې اوس هم په افغانستان کې ښځو ته ورپېښ دي. د روانې میاشتې په وروستیو کې به په افغانستان کې د قهرجنو کسانو لخوا د وژل شوي فرخندي تلین ولمانځل شي. په فرخندي تور پورې شوي وو چې د اسلامي پاڼو سپکاوی یې کړی دی. په افغانستان کې هره ورځ د جنکو په سکولونو او په ښځینه زده کوونکو بریدونه کیږي. په 13 جولای میاشت کې په هرات ولایت کې په 3 جنکو هغه مهال تیزاب وشیندل شو چې سکول ته په لاره وي. د دغو جنکو عمرونه د 1600 تر 1800 کالونو پورې وو. واشنگټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ښځو پر ضد تشدد اوس هم یوه سنجیده مسئله ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال رادیو اورید. هارون باچا هنری گڑے تقریبا نوې خبرونه ده. تاسو موږ ته په اړه باندې خپل نظرونه راکولی شئ چې څنګه یې لا نوره ښه کولی شو. اوس د نغمې په غږ کې د پیر محمد کاروان نیوه سندره اورو.
لالی بمی بیمار نشی انا
اوریدونکو د نغمې په غږ کې مو سندره واورېد. مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو انګریزي څانګې لیکلي اروپایي ټولنه په ترکیې زور راوړی چې د شام نه د راتلونکو کډوالو په مخه نیولو کې دی له دوی سره مرسته وکړي. بلخوا ترکیې غواړي د دې په بدل کې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره د دغه اتحادیې څخه خپلې غوښتنې ومني. د رپورټ مهمې برخې فرخنده صدرته.
د مشال ریډیو انګریزي څانګه لیکي ترکی اروپایي مشرانو ته ویلي دي دوی به د کډوالو اروپایي هیوادونو ته د تګ په مخه نیولو کې مرسته کوي. د مارچ په 8 نیټه په برسلز کې د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د یورپي ټولنې له مشرانو سره د کډوالو پر مسله خبرې وکړې. په دغه خبرو کې داوتوغلو دا هم وویل دوی ته د کډوالو پر مسله کې باید وخت ورکړل شي. په برسلز کې سفارتکار وایي ترکی د دغو مرستو په بدل کې د یورپي ټولنې نه یو شمېر غوښتنې کوي. ترکی غواړي د کډوالو د مسلې د حل په بدل کې د اروپایي ټولنې نه 3 ارب یورو واخلي. ترکی وایي دغه پیسې به د شامی کډوالو سره په مرستو لګوي. داوتوغلو وایي ترکی د یورپي یونین د کډوالو په اړه په پلان کې دا شامل دي چې دوی به د انساني قاچاق پر ضد کار کوي او د دغه کډوالو اروپایي هیوادونو ته د تګ مخه به نیسي. هغه وایي ترکی ته د نیټو د مرستو ضرورت دی چې د کډوالو د سمندر له لارې د ترکی نه یونان ته د تلو مخه به نیسي. بلخوا د نیټو جنرال سیکرټری جنس ټولنبرګ وایي د ترکی له وزیر اعظم سره د مارچ په 8 نیټه له خبرو وروسته د نیټو جازونو د یونان او ترکی دواړو هیوادونو د اوبو څارنه پیل کړې ده چې دا شان د ایجین سمندر له لارې د انساني قاچاق مخه ونیول شي. ټولنبرګ دا هم وویل برتانیا او فرانس به خپلې سمندري بیړۍ ایجین سمندر ته لیږي او د کډوالو د راتګ څارنه به کوي. راپورونه وایي په برسلز کې د اروپایي هیوادونو او د ترکی د مشرانو ترمنځ د کډوالو پر مسله اوږدې خبرې وشوې. اروپایي ټولنه د دویم نړیوال جنګ وروستو په لومړي ځل د کډوالو د یوې داسې مسلې سره مخامخ ده چې د ځینو یورپي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی هم رامنځته کړی دی او دوی پر دې فکر کولو مجبوره شوي دي چې خپلې پولې یو ځل بیا وتړي او کنه. بلخوا ترکی وایي اروپایي ټولنه نه یوازې باید د کډوالو د راتګ په اړه کوټلې منصوبه بندي وکړي بلکې ترکی ته په اروپایي ټولنه کې د ځای ورکولو لپاره هم کار وکړي. ترکی غواړي په یورپي یونین کې ګډ شي او ولسی بغیر له سویزې اروپایي هیوادونو ته تګ وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملا
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
بالکل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریو. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو نه هڅه اخبريږي. ټاکل شوی چې راتلونکو څو ورځو کې د هندستان، افغانستان او ایران ترمن د چابهار ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي د دغه سوداګریز دهلیز په پرانیستو سره به افغانستان د پاکستان له انحصار ووځي او د ایران د لارې به دوی تجارت پیل کی. هندی چارواکو ته مخودلې چې په دغه خبرو کې به چې په هندوستان کې ترسره کیږي د دریو یا د شو هیوادونو اکسپرتس یا پوهان یوې موافقې ته ورسیږي. زموږ همکار فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل لري.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ویلي چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې په اړه مذاکرات به د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په هندوستان کې ترسره شي. دغه ترانزیتي لاره د ایران له چابهار څخه تیریږي او هندوستان له افغانستان سره نښلوي. د همدې تړون له مخې به شایي هندوستان د چابهار له بندره د ایران او افغانستان تر سرحدي سیمو پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی ازاد ریډیو ته د دې ترانزیتي لارې په اړه وویل دی وایي د چابهار مسله د افغانستان لپاره شاوخوا 12 کاله مخې نه لري، خو کله چې هندوستان په دې موضوع کې ورګډ سوی نو دا دوهمه رسمي غونډه ده چې په دې تړاو جوړیږي. په لومړۍ غونډه کې دوی ویلي وو چې 100 میلیونه ډالر ورکوي او په دې غونډه کې شایي هند لا ډېرې پیسې ورکړي او ایران به هم له خپلې بودجې څخه پیسې ولګوي. هندي چارواکي وایي د دې تړون په بشپړېدو او د پروژې په پرانیستو سره به ترانزیتي لارې له ستونزو خلاصې روسیا او پاکستان به نور د تګ راتګ لار نه وي. په همدې حال کې ښاغلی حافظي هم ورته نظر لري او وایي د چابهار لارې په خلاصېدو سره به د افغانستان ترانزیت د پاکستان له انحصاره ووځي. دوی وایي د افغانستان لپاره د یوه داسې هیواد په توګه چې په وچه کې راګیر دی او د پاکستان له لارې د سوداګریزو مالونو د ترانزیت په برخه کې ځینې ستونزې لري، نو هره ترانزیتي لاره چې خلاصېږي زموږ لپاره د ترانزیت او ترانسپورټ به یې ارزانه کوي. موږ له یو ډول انحصار څخه چې پر یوه ځانګړي مسیر موجود و ژغوري. په تېره بیا د افغانستان او هندوستان ترمنځ چې پاکستان مو په منځ کې دی او ډیری وختونه اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه د هندوستان ټکنالوژي افغانستان ته راسي او یا زموږ ځینې مالونه د واګه بندر له لارې هند ته ورسیږي. د ازرخ شافیزی په خبره د چابهار ترانزیتي لارې په پرانستلو سره به هندوستان دغه راز د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم لار عمومي چې افغانستان به له هغو هم ګټه پورته کړي. هندي چارواکي تمه لري چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې د پروژې په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې به د دریو هیوادونو متخصصین یوې موافقې ته ورسیږي. وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په خبرو کې له هغه غوښتي و چې دغه مذاکرات ګړندي کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان څوک غواړي؟ بې شک چې
ډېره سخت
راغلي تېره هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، افغان طالبانو تر هغې وروسته افغان حکومت سره اسلام آباد کې لیکېدونکو مذاکراتو څخه انکار وکړ چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویل پاکستان پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې دوی هلته اوسیږي. ځینې څېړونکي وایي طالبانو دا بیان د دې لپاره ورکړ چې ځان د پاکستان له نفوذ څخه خپلواک وښیي، او ځینې کارپوهان بیا وایي د دې متضادو بیانونو وجه د پاکستان ملکي حکومت او پوځ ترمنځ د افغانستان پر مسله اختلافات دي. په دې اړه ما د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې له مذاکراتو څخه د طالبانو د انکار وجوهات څه کېدای شي.
واقعاً دا پوښتنه به کېږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کولی شي. ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دا مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو، نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کړي یا پرېږدي کړي یا مجبوره دی کړي او مذاکراتو میز ته به راولي.
نو رحیم الله صاحب، ځینې خلک دا خبره کوي چې طالبانو ځکه دا بیان ورک چې غواړي ثابته کړي چې دوی مستقل دي، آزاد دي او پاکستان پې اغیز نه لري، نفوذ نه لري، او چې دا دوی ته ویل شوی و چې داسې بیان ورکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
طالبانو مخکې نه هم چې دا خبره خو نه وه کړې چې هغوی واقعا حاضرېږي او مذاکرات به کوي. تاسو وګورئ کله چې ملا محمد عمر مرګ خبر راغی، هغې وخت کې دا چې ملا حسین محمد منصور د نوي امیر وټاکل شو، نو هغه په خپل لمبې وینا کې دا ویلي چې هغه مذاکراتو په حق کې نه دی. نو طالبانو خو یعنې دا خبره رسمي توګه پر بالکل اوسه پوره نه ده کړې چې دوی واقعا مذاکرات کول غواړي. دا خو یو بل دا ویل یا پاکستان دا ویل، چې خبره خو به هغه چې طالبان رسمي توګه منې دا ووایي که د هغې هره ډله ده چې هغوی واقعا مذاکرات کول غواړي، کوم ځای کې کول غواړي، کله کول غواړي، په کوم شرایطو باندې کول غواړي. طالبانو رسمي نظر خو هغه وخت ښکاره شو کله چې د پګواش غونډه وشوه په قطر کې، هغوی کې بیا هغوی څه شرایط وړاندې کړو.
دغه د طالبانو چې کوم شرطونه راغلي دي، دا تاسو نه ګڼئ چې ډېر وختي دا خبره وکړله په کار ده چې دوی مذاکرات ته ول لاغله به مذاکراتو په وخت کې به دا شرطونه وړاندې کړي؟
نه دي په کار چې هر یو فریق دی هغه بغیر شرط نه راشي او کینی خبرې وکړي او بیا خپل چې کوم غوښتنې دي هغه وړاندې کړي. خو دا ده چې حالات چې دی هغه مخکې د خبرو لپاره ښه کول غواړي، یعنی مذاکرات چې کېږي د هغې دپاره مخکې نه تیاری کېږي، د هغې چوکاټ جوړېږي، د هغې دپاره ماحول ښه کول پکار دي. دا اوس د دې دپاره مخکې پکار دي چې ډېرې هلې ځلې وشي او بیا د مذاکراتو دغه نیټه کېښودی شي.
ځینې خلک داسې وایي چې په پاکستان کې د پوځ او د ملکي حکومت د افغانستان د مسلې په اړه باندې یو خوله نه دي، یو نظر نه دي، نو ځکه سرتاج عزیز چې د ملکی حکومت نماینده دی هغه یو خبره وکړله او بیا طالبان چې داسې ګڼل کېږي چې د پوځ سره نږدې دي هغوی بله خبره وکړه.
افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دی کې د فوج زیات یو قسم له رایې وي، د هغې یو رول وي، فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دی کې اوس فوج زمون دا خیال دی چې هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو وکتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال شریف هغه څو ځله کابل ته لاړ، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی، بیا قطر ته هم ورغلی و. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. ما په خیال باندې فوج چې دا هلې ځلې کوي نو د دې نه مطلب څه چې د فوج خو اوس دا پالیسي ده چې مخکې هر څه پالیسي وه، اوس خو هغوی دا غواړي چې دا مذاکرات وشي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
روزن کو تاسو مشال ریډیو ری د سولې پر لور خبرونه تاسو ته یک شنبه او دوشنبه خبريږي. اوس د ایبي سندري وخت د شاولي استاد په غکی یورو په دې باندې به د غړې ختم کو. بل غړې کې بیا ز بشیر غواخ او مجید بابر تاسو سره
مخدرا کا رکھ لو بیاد اجت نشتا سهر دل آغرمان زر سورتا اجت نشتا سهر دل آغرمان زر